السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې تازه موندنو ښودلې چې افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په ټولنیزو چارو کې پکې د ښځو او نارینهوو ګډون ډیر بې انډوله دی. دا چې دا ګډون په څه معنا او د جندر نابرابري په افغانستان کې اوس په څه حالت کې ده، په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي، او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15 او 16 جوړه شي، او پکې د لږ تر لږه 40 هیوادو استازي ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو، 15 کې جرمنی ته انتقال کړی دي. جرمنی د تیر کال اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیوو، ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. د دې ډلې 12,200 جرمنی ته رسیدلی دي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13 په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکې د چمتووالو په اړه وایي
د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډېر ښه شکل به دغه لوبې په کابل کې پیل شي، او په ټولو اړخونو کې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه چمتووالی نیولی، بالخصوص د تماشا چان لپاره خطرتيبات نیول شوې دي. نو مینوال کولای شي چې لوبغالی ته راشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري او له لوبو خوند واخلي.
د شپږیزې په دې اتم پړاو سیالیو کې چې د اګست په 15 پای ته رسیږي، د افغانستان اته پیاوړي کرکټ لوبډلې به سره مسابقې وکړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه‌شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شوی دی. په سیمه کې سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې هلته وسلوال پر سړک ولاړ وي، موټر پلټي، او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوښوي دي چې دای پوځي افسر دی، د ځان سره یې بیولی. وسلوالو د ډګرمن لایق میرمن او ماشومان پرې ایښي دي چې ولاړ شي. تر اوسه چا د برمتنیونې مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې په 30,000 اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلی دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي، او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خبري کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ انډول ډیر بېتولې دی. نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال لپاره د جندر د تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې دا خبره کړې ده چې تفصیل احمد شیبر اوروي.
نړیوال اقتصادي فورم یا WEF په ټولنو کې په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي، افغانستان چې له نږدې یو کال راپدې خو د طالبانو په لاس کې دی 1,46 ځای خپل کړی دی چې پکې د ښځو او نارینهو ترمنځ توازن پکې ښکته دی. د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لس له مخه یو شمېره تر افغانستان بهتره دی، یعنې په 1,45 ځای کې دی، او ایران هم په دې برخه کې په 5 وروسته پاتې هیوادو کې یو دی چې د ښځو او نارینهو انډول پکې کمزوری دی. ایران د دې راپور له مخې په 1,43 ځای کې دی. د نړیوال اقتصادي فورم له راپور سره په یوه ورځ د بشري حقونو د څار ډلې وویل چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو د بندیز 300 ورځې پوره شوې، چې دا د دوی پر ژوند، د دوی د کورنۍ د غړو پر ژوند او د افغانستان پر راتلونکي ژور منفي اغېز پرې باسي. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادو د ښځو او نارینهو ترمنځ توازن بهتره دی. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې د کړکیچونو له پیچلې کېدو سره د ښځو د کار چارې اغېزمنې کېږي او جنسیتي ناانډولي ورسره زیاتېږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 2000 کال راپدې خوا چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اقتصادي کړکیچ ویره زیاته شوې ده چې له دې سره د ښځو او نارینهو ترمنځ د شته فاصلې د له منځه تلو واټن نور هم زیات شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2000 کال کې د نارینه او ښځو ترمنځ د توازن لپاره 100 کال اټکل کېده او اوس 132 کال ورته پکار دي چې دا فاصله یو مخ لمنځه ولاړه شي.
ومورېدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت ژور بللی دی. د دې تفاوت په اړه د یوناما د بشري حقوقو د برخې د پخوانی غړي محمد ابو الاحرار رامسپور نظر در سره شریکو. ښاغلی رامسپور وایي
جندر یعنی هغه نقشونه یو وندې دي چې په یو ټولنې کې د ټولنې لخوا د انسانانو د جنسیت پر بنسټ دوی ته ورکل شوی یا په یو ټولنې کې په رسمیت پیژندل شوی دي. نن سبا په ځینې هیوادونو کې په خاصه توګه هغه هیوادونه چې په کې اسلامي رادیکال ګروپونه فعال دي یا په قدرت کې دي د مشکلاتو او چالشونو سره مخ دي. افغانستان کې کله چې په 2009 کال کې افغانستان خپل اولنۍ ادواري بشري حقوقو راپورت د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د ځینو سپارښتنو په ترڅ کې هلته یو سپارښتنه هم دا و چې باید په افغانستان کې د جندر مسلې ته ژوره توجه وشي او د هغې دپاره کار وشي. نو همدا و چې په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې د جندر ریاستونه ایجاد شو او همدارنګه جندر دپاره پالیسیګانې جوړ شو او د جندر د متخصصینو د تربیې دپاره د کابل پانتون په چوکات کې تقریبا دوه دورې د جندر د متخصصینو یعنی د تخصص په کچه محصلین وروزل شو او ټولنې ته وړاندې شو. همدارنګه د افغانستان چې کوم بشري حقونه ژمنې دي، د بشري حقونو د اعلامیې څخه نیولي د مدني او سیاسي کنوانسیون څخه او د استعدادي کنوانسیون څخه او همدارنګه د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي حقونو د کنوانسیون پورې او همدارنګه د SDG یا سستینبل ډیولپمنټ ګول چې موږ تاسو ورته وایو، د هغې د اهدافو په ترڅ کې چې پنځم هدف یې د جندر مسله ده، په دغه ټولو ژمنې کې افغانستان یو څه لاسته راوړنې په تیرو کلونو کې لاسته راوړې وو، خصوصا د جمهوریت په وخت کې.
دا خو شو د پخوا لاسته راوړنې چې افغانستان لرلې، د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په دې کې څه تغییرات راغلي؟
تغییرات خو ډېر راغلي دي، خصوصا د جندر سیګریګیشن مسله چې موږ ورته وایو یا د تفکیک جنسیتي مسله. له اول ورځو څخه چې طالبان واکمن شو په افغانستان کې دا مسله مطرح شوې دي. د تعلیم په عرصه کې د خوځو سیاسي مشارکت، د خوځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د خوځو وندو په امنیتی ادارو کې، دا ټول د دې کچه چې ډېر اوچت وو، تر 45% تر 22% تر 30% پورې رسېدلی وو، د دې کچه ډېر ټیټ شو او اوس تقریبا دا ډېر یو عمده 40 سره مخامخ دي. او دغه اخرنۍ گزارش هم چې نن سبا نشر شوی دی د ورلد اکونومیک فورم لخوا، په دې کې افغانستان متاسفانه د جندر د ګپ یا د جندر د وطن له کبله په اخرنۍ درجه کې، یعنی په 168 درجه کې پات شوې ده.
په همدغه راپور کې د افغانستان دوه گاونډي هم ډیر خراب بلل شوې دي، وضعیت خراب بلل شوې ده، د پاکستان او د ایران. هلته خو خاص تغییر هم نه دی راغلی، نظام هم نه دی بدل شوی، هلته نو علت څه دی؟
او متاسفانه چې دا گاونډي ملکونه یو له بل څخه متاثر کیږي. کله چې افغانستان کې یو رادیکال ګروپ قدرت ته ورسېد، خامخان هلته هم رادیکال ګروپونه فعال دي، پاکستان کې رادیکال ګروپونه فعال دي او نن سبا د خوځو لپاره محدودیتونه حلی زلی دیر هلته جاری دي. او ایران کې هم یو ډیر رادیکال رژیم هلته واکمن دي او دوی هم له موږ له فضا او حالات څخه دوی هم متاثر شوي دي.
د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې له ازادي رادیو سره یې پر جندر او د جندر پر څرنګوالي خبرې کولې.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات ته لاسرسي، د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشری حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
مخکمو ووریدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت یا په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو د ګډون انډول ډیر بې تولې بللی دی. بل ورته نن ټیک 300 ورځې وشو چې افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو بې برخې دي. دې کار نجونې خفه کړي او له طالبانو غواړي چې نور ښوونځي پرانیزي. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکې د پدې اړه وایي.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهمه او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسېدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هېڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدا سبب کېږي چې یو لفر شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینرۍ خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو، فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعې کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سند ونه لري، پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت یې لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصوي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعضې شته چې نه کوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وچې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
د ازادۍ راډیو د موسیقۍ خبرونه
ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو